السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د شانګهای د نننې غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشریزې مخ کې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پراتمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی، خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخښونه تړلي پاتې دي. که خامخا اقتصادي ستونزې بدلته ډیریږي.
دولتي مامورانو له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عایدم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځنی غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي، او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یوه ویډیو کې را څرګند شو، او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي، تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو، چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې، او دې شخړه کې ټپي شوی، او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، ده به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای. خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه، او وی ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وې کړو، سو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالی او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو، له افغانستان سره خپل بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان هولډ اول اف افغانستان،
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل څه لويشت کلونو وروسته سولوي. که داسې ونه شي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایی چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایی چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، پکې د آریانا او کامیر هوایی شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایی ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی، او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایی ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشره سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. تخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اگست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبريالانو ته ویل د هیواد خلک د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تخانوفسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیر شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه 3-2 د لیورپول په ګټه پای ته ورسیده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یوه بله مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وه چې ریل مادرید 1-0 وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبې ترسره شي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزې د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخواني افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یوه سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو د ورسنې غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ژدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل
دوی د ټوریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نورې مبارزې ژمنه کړې ده. همداراز دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي. ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس ساري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
و موریدل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستانه دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه به د دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. په افغانستان کې دننه د طالبانو د واکمنۍ یوه میاشت پوره شوه. دغلته خلک وای چې فزیکی امنیت لري خو رواني او اقتصادي پلوه لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وای چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکي به ولري. طالبان وای په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان طالبان یو میاست وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تیرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تیره یوه میاست کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه وو، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډیره یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلي دي. اوس یو شمېر کابل اوسیدونکي وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تېره یوه میاست کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پیښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بې ساري بې وزلۍ او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلی پاتې دي، د مراجعینو لپاره، د کارکونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډیریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده، دا وایي چې په تېره یوه میاست کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا در این روزها بانوان نگران
واقعا خزی په دې وروستیو کې د اقتصادي ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د ښځو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیله کوونکي دي، او ښځې د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلې کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد صحی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي صحی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارګو درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درون ما، یعنی
هر کله چې موږ د نن نارام او اندیشمن ووسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم غیزه کوي. په دې وروستي ورځو کې او بیا په تیره گیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
خغلی سای وای چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلی خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسی. طالبان وای چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
نو په مجموع کې موږ وایلی سو چونکې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوې ده، په راتلونکي کې به ډېر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره به سیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره پاتشي په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونه هم لرو. بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 2.5 میلیونه ډیر ډالر او یو اندازه سر زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو له کورونو ترلاسه کړي دي او دا شتمنۍ دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کمی شوي دي. په دې ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په کابل او ګڼو نورو لوی ښارونو کې خلک په ساتونو ساتونو د بانکونو مخ ته انتظار باسي چې پیسې راوباسي، خو حتی ځینو ته د ورځې په تیرېدو د بانک د ننوتو اجازه هم نه ورکول کیږي او یا هم نوبت نه ورسیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیږي، د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکی مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکونکو یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ را دي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې 12.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې همهغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو کتارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یو مهمه ژمنه یې د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډیر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو په خپل ونیس راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر دیمایي پورې د خوارۍ تر کرښې لاندې ژوند تستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربه توپ غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې طالبانو ته نه ورکوي. په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې لاړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
پر دولتي کارکونکو سربیره په افغانستان کې یو شمیر خزینه ژورنالیستان هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي. دوی وایي چې طالبانو ورته ویلي چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای. د دوی په وینا د ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې په دې وروستیو کې په قطر کې په څو ځلې ژمنه کړې وه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ژورنالیستان وایي چې طالبانو په لوی لاس د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې به د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبرې اعلان او د رسنیو کارکونکو ډېر زیانمن شوی دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکونکو وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یو خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره کار کوي د نوم نه خبرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیره خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانی دي. هغه خزی اونجونې چې به هر کار کوي زه یو له هغو ژورنالیستانو څخه يم چې په کور کې په بند کې منګ بدبخته شو. اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو رئیسی سخت کار کرده. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندي یو. د طالبانو له راتک سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده. د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم آزادی راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر جونې په رسنیو کې لکار کولو منع کړی دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړي چې لکور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي آزادی راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزانه خبريالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملاً محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبريالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرزه، نو ولایتو کې دا ستونزې شته دي.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د غجلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایي. وړاندې د غجلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبريالانو لپاره امن فضا برابر کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 1350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوي.
خبری صاحب له آزادی رادیو نه اوري. د کونړ اوسیدونکو وای پر ډیوران کرخه د اغزن سیم غزول او په یاد ولایت کې کوز پښتونخوا ته د تللو لارو بندیدو سره دواړه خواوې ته پراته ولسونه لګن ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وای چې د لارې باید ورته خلاص شي.
د کونړ اوسیدونکو به له سوزیت کلونه کیږي چې کوز پښتونخوا ته له کونړ تللې لارې د پاکستان حکومت بندې کړي او همدا راز په دې ورستیو کې پر ډیورن کرخه اغزن سیم هم غزولې چې ورسره په باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو سیمو کې د کورنیو او خپلوانو سره راشه درشه او د یو بل په غم خادی کې ګډون ترې پاتې کړي دي. د اسدآباد اوسیدونکو اته دیرش کلن ریاض الدین چې نیمه کورنۍ په باجوړ کې دوايي
د غلار د لس کال کیږي چې بنده د ډېر ستونزې دي د خواته واخت او پښتنو ته تقریبا د لس کال وشو چې موږ تک تک نه کړی او د ډېر سخت مشکلاتو سره یو خپل خپلوانو د غم خاده او سره موږ بالکل جدا شوي دي. د لارې د بندېدو په وجه باندې که داخلال شي نو موږ خپل خپلوانو سره راشه درشه ولرو.
د پاکستان لخوا د ډیورن پر کرخه د اغزن سیم غزولو او لارو بندولو یوازې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ پر اړیکو او خپلوي پاللو بد اغیز نه ده کړی، بلکې د سوداګرو کارونه هم زیانمن کړی دي. په کونړ کې د اسناف شورا مرستیل حاجی سید عظیم خپل ستونزې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
دا ډیره ارزان ترين او لنډ لار ده. که سړی وغاړي د کونړ نه پیښور ته په درې درې نیم ساعت کې رسیدي په دې لار، او که په تورخم وغاړي نو د مصرف د نگان غلا ډیره سړی ته په ګرانه تمامېږي. او بلا تولانی لار د وګړه ده، خو خو به مونږ په نو واپس باندې کانوایان راوړل د پیښور نه هغه بل ته د جالبات په نسبت باندې مونږ ته ډیر ارزان تمامېدل او مونږ ته ډیره فائده کوله. اوس چې مونږ د ننګرهار نه مال راوړو ته ډیر زیات ګران تمامېږي.
خلک له افغان حکومت او پاکستانی او چارواکو غواړي چې یاد لارې دی د دوی پر مخ پرانیزي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل کوز پښتونخوا ته په ټولو غزیدلو لارو کې پوره امنیت تامین دی او دوی هم له پاکستانی او چارواکو غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د ستونزو هواري لپاره دی دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي. پوخانی افغان حکومت هم ډېر هڅه کوي چې د ناواپاس لارې ترانزیتی او نور درې لارې هم د ترافیکو پر مخ پرانیزي، خو په دې کار بریالي نه شو. کوز پښتونخوا کونړ سره د څلورو سرکونو او نورو زیاتو فرعي لارو په وسیله نخلول شوی چې له تیرو شاوخوا لسو کالو را په دې خوا د ناواپاس، غاخی کندو، بینشی او دوکلام لارې د موټرو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوی، او کومي فرایي یا پیداره ولارې چې خلاصې وي هغه هم د غزن سیم غزولو سره بندي شوي. د یاد ولارو پرانستلو لپاره په کوز پښتونخوا او کونړ کې ولسونو غني غونډي وکړي، خو لا هم د پاکستان حکومت یاد لارې نه دی پرانستي او خلک لامل ستونزې غالي. تر اوسه پاکستان د خپل ولسونو او د کونړیو د غوښتنو پاړه سندي ویلي.
زمون غاگل آزادی رادیون آوریل کنر نه ورزو کندوستا دغلتا او سیدون کی وای چه ده طالبانو پر آتاک ده خار گنگونه که مسوی او خار که چوبتی اخواره ده. تفصیل پا ده راپور که.
کسه هم کندوز ولایت د طالبانو پر اتاک سره اوس د سپکو او درنو وسلو غونه ناوریدل کیږي، خو خلک د کار نشټواله درڅنګ له اقتصادي سن څخه هم زوريږي. د خار دکانداران د راکړې ورکړې نشټواله لکبله په خپل دکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي. د کندوز خار یو دکاندار نثار احمد اکا خل ازادۍ روډي ته وویل،
یا کوم ورځ چې جګړه د مؤسسې به یو نظام لاړ یو بل راغی کاروبار سره پټه به ولاړ ضرور دی. نه مخکې مې چې پنځه شپږ د کار وو شو پنځه شپږ څلوېښت شپږ نو اوس خو بېخه لس شپږ د ناسته کور خرڅ خو هلته نه شي پوره کولی، خپله د دوکان خرڅ هم نه پوره کېږي، لکه کرایه، لکه شاګرد، لکه خوراک ده.
د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي، خو بانکونه تړلي دي. د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول خلک یو زنه تنها زنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي، پیسې نسته. مونږ زر تر زله له تحریک څخه غواړو سي بانګونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی. پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي، خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا پنځه څلوېښت کسانو درس ویلې، اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي. د کندز ښار د بي بي امینې د لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې زهرا عزیزي وایي،
استادان هم د ماشین شتول عمله خوانزی ته نه راځي. وخت سه منګه خوانزی ته تلو سال وک نفر 50 نفر شاګردان به راتل، اوس زو و نفر ته نفر راځي، نور هیڅ وګ نه راځي. د سه استادان هم د ماشین شتول عمله مکتب ته نه راځي. سره
بل خو یو شمیر کند ځان وای چې په خار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوی دي چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورنوي لپاره اړین خوراکي توکي واخلي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وایي،
کله چې طالبان حاکم شوي دي دغه د جګړو نامنه ستونزه مکمل توګه د منځه تللې، خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي، چې هغه بیکاري ده، کار نشته دی، او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي. لکه مخکې د دې نه یو بوجۍ وړ به شپاړس سوه پنځلس سوه روپۍ، اوس دوه زره دوه زره سل روپۍ.
د یادونې وړ ده، طالبانو د روان کال د زمری میاشتې په څلورویشتمه د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي د معاش د نه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په د افغانستان په پکتیا او خوست او دغه راس پکتیکا ولایت کې هغه راډیو وتړل شوله چې په دغه ولایتونو کې خبرونه درلودې. له دې سره د رسنیو یو شمیر نورې ادارې هم اندېښمنې دي او وایي چې ممکن دوی هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي.
ملما راډیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خپرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې راډیو په تړل کې دو سره د دې راډیو پنځه دیرشو تنو نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبه په ورځ د یادې راډیو د خپرونو مدیر ثمرګل ثمر آزادای راډیو ته وویل چې ملما راډیو د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې خبریالان درلودل چې راډیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفه له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي، نو بیا هم لري نه د شمو بیا له سره خپل پلیتونه پي.
د راډیو یو تن کارکونکو اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولې.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې پخوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خپرونو بسیاوي، اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. د ملمه راډیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي، رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپلو وظیفو ته ادامه ورکړو او خپل فعالیتونه به دوامداره ساتو.
کتونکي اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونه کړي، ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
له دې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. لاند خبرونه اورو او ورپسې هم بیا اونیز پروګرامونه. د طالبانو د حکومت مرستیال مولا عبدالغنی برادر له څو ورځنی غیابت وروسته په یو ویډیویي پیغام کې را څرګند شوی او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړي دي. برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود، خو نوموړي نه دی ویلي چې چیرته تللی و. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو آریانا او کامیر ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، خو تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنۍ چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. په جلا وطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا زیخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشر وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. او د اروپا د فوټبال اتلولۍ په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وچې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر او سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. اوریدونکو اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، خو تر وړاندې یو وروستی راپور اخلو. د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون د لوګر په مرکز کې د اوبو رسولو یوه پروژه پیل شوه. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف په مالی لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. ورپسې بشري حقونه او بیا ژوند په شیبو کې پروګرام مه هیروئ.
د لوګر مرکز اړوند د پایخیرو د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف ادارې په مالی لګښت د 5 میاشتو په موده کې جوړیږي، په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته وویل پایخیلو کې د څښاک د پاک اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهم اړتیا ده.
د لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګښت شته تقریبا د حدود 15 میلیونه افغانۍ ده. نو ان شاء الله دغه تر 350 کورنۍ پورې موږ د پاک څښلو اوبو ورکوو.
د سیمې اوسیدونکي د حکومت او مرستندوی بنسټ له دې اقدامه خوښ دي. وایي په دې سره به د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکي عبدالله سادات وویل په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خو تر دې په دغه ځای کې چې دلته پروژه نن پلي کېږي په خلک د اوبو له مشکلاتو سره مخ وو او دغه پروژې پلي کول سره انشاءالله موږ متقین یو چې دغه مشکلات به حل کېږي. وړاندې تر دې خلکو څاګانې هلته وخرې وي ډېر ژورې څاګانې سیغو اوبه پکې وچې شوي دي او انشاءالله موږ متقین یو چې دغه پروژه به څنګه چې ویل شوي دي په همغه وخت به بشپړېږي او خلکو ته به د خدمت په مخ وړاندې کیږي.
د سیمې د ګذر وکیل حاجي نسیم ویل تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیلې روزایونو په بشکو کې اوبه راوړي.
خلکو بل کوزا صحیح نه په بشکو کې اوبه راوړلې. اوبو ته خو ځکه ضرورت ده چې په 110 مترو کې دلته اوبه دي هغه هم وچې دي. نو ضرورت یې اشد ډېر لرو. خدای دی وکي چې دغه پروژې کامیاب شي او نور هم له دې ولر سره همکاري وسی.
د طالبانو پر اکثر د افغانستان د نور ولایتونو پشان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودرېدل. د لوګر لپاره د طالبانو والی احمد علی جان په دې اړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل،
موږ د مشرتابه هدایت دا شی سوي دي چې دا پروژې چې کومې د کار زمینه ورته مساعده ده او بودیجه سته هغه دې تعطیل کیږي نه، کومه چې بودیجه نشته ده او دوی په دې کې حیران دي، هغه دې تر هغه وخت انتظار وکړي تر څو موږ دوی بودیجه ورته برابره کړو. په دې کې انشاءالله توقف نه راځي، دا به روانېږي.
د لوګر اوسیدونکي داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانانې هم اغېزمن کړي دي. نړیوالو په تېره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالره شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندوی سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالي مرستې ځنډولې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونی ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې